د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې پر خبرونو سربیره راپورونه او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په راپورونه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د پاکستاني پوځ د پرونۍ حملې له وجې په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو احتجاج لیک سپارلی، او د افغانستان د مالی وزیر د ملي شورا یوه کوچنۍ ډله په قاچاقبرۍ تورنه کړې. دا هر څه وروسته راځي. په پایل کې د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پښتانه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې سلګونو معیوبینو او معلولینو د پاکستان په ضد مظاهره وکړه، او په بغداد کې یو ځلې بیا خونړیو حملو ولس کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پښتانه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته نږدې د وروستیو نښتو په اړه د یوې پښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
عملاً خو زما خیال چې ډیورنډ لاین په قرار ختم شو چې کله زیارت دا فیصله وکړه چې زه جهاد افغانستان سپورټ کوم او ټریننګ کیمپونه درله په قبایلو کې جوړ کړو، بیا به کلو خلک تلو راتلو. عملاً هغه وخت ختم شوی دی، او موږ خو دا وایو چې زمونږ په سینه خو یوازې دا نه نورې کرښې هم شته، که وس کړم سبا وکړو ټولې کرښې ورباندې کړو، اوس هم پرې وس نه کېږي، یا مجبوره نه بیا تسلیمو.
د افغانستان سرحدي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې له پاکستاني ځواکونو سره دوه ځلې نښتې وکړې. پاکستان ډیورنډ کرښه له افغانستان سره خپل رسمي سرحد بولي، خو د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه پیژني. په کابل کې سلګونو معیوبینو او معلولینو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. هغوی چې د افغانستان ملي بیرغونه ورسره وو، د پاکستان پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د مظاهره یو تن ګډونوال سفر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې سره یو موټی شي. په تیرو څو ورځو کې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل پرون د دې مرستو د سرنګوالي په اړه وویل، د پیسې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا او له روغتونونو سره د مرستې لپاره دي. د مرستې به د قابلو او نرسانو د روزلو په پروګرامونو، د روغتونونو د کارکوونکو د معاشونو، د واکسین پر کمپاینونو او د تغذیې په څیر په لومړنیو روغتیایي خدماتو ولګول شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوال بانک په تیرو لسو کلونو کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 315 میلیون ډالر مرسته کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1518 افغانۍ. د ملګرو ملتونو یو پلټون کې پلاوی ویلي داسې واضح شواهد نشته سو ثابت کړي چې د سوریې په روان کړکیچ کې خېلو لوريو له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي. د سوریې په خپلواک عربي جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو پلټونکو کمیسون په یوې اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځنګړي اسناد نه دي موندلي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیسون یوې غړي کارلا دیل پونتی د یکشنبې په ورځ یو سیوسي ټلویزیون ته وچه په سوریه کې د رژیم مخالفو وسلوالو د کیمیاوي وسلو په خاص ډول له سارین ګاز څخه چې د انسانانو پر عصبي سیستم ناوړه اغېز کوي کار اخیسته. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې د میرمن دل پونتی د ادعاو په اړه زړه نازړه دی او د نورو جزئیاتو لپاره اړتیا شته. جی کارني وویل،
We are now in the process of gathering the facts, not rushing to conclusions.
موږ د حقایقو پر غونډولو لګیا یو او نه غواړو چې قضاوت ټوپ کړو او د نیمګړیو چړنو پر اساس لایبډي ډک کار وکړو.
In reaction to the crossing of the red line.
جیکرنی هم دراز وویل چې د اسرائیلو دولت د حزب الله وسلوالو ته د پرمختللو وسلو د ورسېدو له خطر د اندېښنې حق لري. روسی او سوریه پرون د اسرائیلو لخوا د دمشق ته نږدې پر یو پوځي مرکز د اسرائیلو د هوایي حمله په اړه خبري وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو پر دې اقدام اندېښنه وښوده او ویل چې د پیخبه په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. لاوروف د زغم غوښتنه وکړه او د سوریه ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته د درارمي پر اړتیا ټینګار وکړ. روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو د دې هوایي حمله د سرنګوالي پاړه لا هم سړنه کوي. د سوریه د حکومت مخالف فعالان وایي د یک شنبه په سهار د اسرائیلو هوایي حمله د سوریه د دولتي ځواکونو لکتل لګه 200 سرتیري ووژل. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د دښمنۍ د اقدام به د لبنان او اسرائیلو د ګډي پولې بوګدو کې بې ثباتي زیاته او د سوریه ډیر زیات خطرناک او اورنونکي کورنۍ کړکیش ته به نړیواله بڼه ورکړي. په بغداد کې یو ځل بیا خونړیو حمله ولس کسان وژلي. پولیس وایي شپږ کسان پرون مخام هغه محل ووژل شول چې وسلوالو د سنی لمونځکوونکو د یوې ډلې خوا ته په داسې حال کې چې له جوماته راوتل لاسي بمونه ور واچول. له هغه مخکې د بغداد د شمال په حسینیه نومې شیعه میشته سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې دو موټر بم چاودنو و تنه ملکیان او یو پولیس ووژل او د بغداد یو رستورانت ته چې ډېر وخت پولیس د ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي نږدې په درېمه بمې چاودنه کې درې ملکیان کیان ووژل. په دری وړو حملو کې چې مسولیت یې تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلای لکه تر لګا درې دېرش نور کسان اټپیان شوي هم دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت تیرونی وویل اپریل میاشت کې په بمی حملو او تشدد پیښو کې 212 کسان وژل شوي دي چې د 2008 کال رئیس د عراق لپاره تر ټولو خونړی میاشت و. امریکای چارواکي وایي چې شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو څخه دوه توغندي لري کړي دي. امریکای چارواکو لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي دوی فکر کوي چې دا توغندي به د توغولو کوم بل مرکز ته نه بلکې خایي بیرته به ډیپوګانو ته وړل شوي وي. د پینګیانګ د دې اقدام په اړه راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې په پام کې د ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له ولسمشر ګوین هې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره میاشت شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی و چې که خپل د منځني واټن وښتون کې توغندي وازموي نو دا به ډیر ستره صحوه وي. او په امریکا کې درې میرمنې کلیفلند ښار ته نږدې له هغې سیمې څخه موندل شوي چې تقریبا 10 کاله مخکې ورکې شوې وې. تیره شپه ګڼ شمېر خلک هغه سړک ته نږدې د هرکلي لپاره راټول شوي و چې پولیس وایي پرون سهار ایماندی بیری، جنادی جیسیس او میشل نټ پکې موندل شوي دي. پولیسو په دې اړه چې دا ښځې څنګه موندل شوي سمدستي جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې د دوی صحي وضع خخ کړي. پولیسو د ښوونځي د بس یو ډریور 250 کلن ایرل کاسترو د دې قضیه په اړه نیولې. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعت خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. راپورونه کې به واوري چې د افغانستان د مالی وزیر ګواخ کړی چې د ملي شورا د هغو غړو نومونه به افشا کړي چې په فساد کې لاس لري.
کوچنی حلقه په پارلمان کې وی حتی په قاچاق او د شرابو کې دخیل دي. دوی په فشار باندې په وزارت باندې په ګمرکات کې دوی خلک مقرر شي دخیل دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم مني چې د دې جرګې ځینې غړي ښایي په اداري فساد کې ښکیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پرونی نښتې د پایل له وجې په کابل کې د پاکستان سفارت ته د افغان حکومت احتجاج لیک سپارلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا نوی خاص استازی د افغانستان د جګړې په اړه د کومې ستراتیژۍ پلوي دی. د خبرونې په دوهم نیمای کې اس ام اس 1313 د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپریږي. اوریدو ته را سره اوسئ. د د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د شرابو په قاچاق او نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. عمر زاخیلوال پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په ملي شورا کې یوه وړه کړۍ شته چې پر ده له بېلابېلو لارو فشارونه راوړي. د دې موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
دا د افغان حکومت د کابینې دویم وزیر دی چې په ښکاره توګه د ملي شورا ځینې غړي د غیر قانوني کارونو په ترسره کولو تورنوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي شورا یوه وړه کړۍ د بېلابېلو غیر قانوني لارو پر ده او د مالی وزارت په نورو چارواکو فشارونه راولي. که څه هم ښاغلي زاخیلوال په مشخصه توګه د کوم وکیل یا سناتور نوم وانخیست، خو ویل د ملي شورا ځینې غړي د قانون خلاف کړنې ترسره کوي چې دای به په راتلونکي کې افشا هم کړي. دا چې د ملي شورا ځینې غړي کوم غیر قانوني کارونه ترسره کوي، د مالی وزیر په دې اړه وایي
هغه کسان چې په فساد کې دخیل دي او کوچنۍ حلقه په پارلمان کې دوی په قاچاق کې دخیل دي، دوی حتی په قاچاق د شرابو کې دخیل دي شواهدو سره، دوی په فشار باندې په وزارت باندې په ګمرکاتو کې دوی خلک مقرر شي دخیل دي، دوی په سرحداتو نه په دې خوا په قاچاق کې دخیل دي. کله چې مونږ قاچاق ونیسو اولین کسان دوی دي چې دوی نه تلیفون کېږي، دا به ټول زه په جرأت سره په افشا کوم.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ هم د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسي جرګې د ځینو غړو د لاسوهنو له امله شکایت کړی وو. مشتبه پتنګ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال خبریالانو ته دا هم وویل چې د خپلو ادعاو لپاره موثق اسناد او شواهد په لاس کې لري، او که چیرې اړتیا ولیدل شي د ولسي جرګې له غړو سره به یې شریک کړي. نوموړي د خپلو ادعاو په لړ کې وویل د ولسي جرګې ځینې غړي هڅه کوي چې خپل لاسلیکونه پر د باندې خرڅ کړي.
دا انځګان کوشش تیر دوه میاشتې وشوې په ما باندې خرڅ شي، د دې کوشش وشو چې د دوی تقاضي ومني. ما هم تقاضي هم رد کړي دي، ما خرڅ هم رد کړي، او په آینده کې به همدغه رقم چې کلک ولاړی ما چې نه مې د دوی کسان په ګمرکاتو کې پریښي دي چې د فساد دپاره راننوځي، او هم د دوی د قاچاق مخه نیولې. البته ځینې قاچاق قسم کوي، نور به په کلک کې د دوی د قاچاقو د مخنیوی کوم، او هغه رسوایي چې دوی په کار ده باید نور ملت واضح شي چې دوی اصلي چیرې څوک دي.
د کورنۍ چارو وزیر د ادعاو په اړه د ولسي جرګې غړو جدي عکس العمل ښکاره کړ، او له مشتبه پتنګ څخه یې وغوښتل چې د دې جرګې عمومي غونډې ته باید اسناد وړاندې کړي. وروسته له دې چې ښاغلی پتنګ تېره چهارشنبه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته حاضر نه شو، نو وکیلانو پریکړه وکړه چې نوموړی به په راتلونکي کې استهزاء کړي. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوي تر اوسه د مالیې د وزیر پر وروستیو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو په ولسي جرګه کې د فساد موضوع هغه مسله ده چې خپله وکیلانو هم اعتراف پرې کړی دی. وروسته له دې چې ولسي جرګې د روان لمریز کال په پیل کې د کابینې و وزیرانو ته له استهزاء وروسته د باور رایه ورکړې، د عبدالودود پیمان په نوم یو وکیل ادعا وکړه چې د استهزاء په دې بهیر کې ډېرې پیسې لاس په لاس شوې. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي دا مني چې د جرګې ځینې غړي په اداري فساد کې ښکیل دي. د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجیدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه په ولسي جرګه کې جدي بحثونه شوي او د مخنیوي لپاره ځینې طرحې هم رامنځته شوي دي. د آزادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن له ښاغلي مجیدی سره مرکه کړې، او په سر کې د مالیې د وزیر د وروستیو څرګندونو او تورونو په اړه د ده نظر پوښتلی.
ما نظر څه چې وزیر صاحب مالیه ویلي دي د حقیقت نه لرې نه دي. واقعا متاسفانه د ملي شورا غړي په اکثره د حکومتي چارو کې چې هغه د حکومت واګې دي او واقع دی په هغې کې مداخله کوي. ولې مونږ هیله مند یو چې وزیر صاحب د شورا په نوم نه بلکې د مشخصو اشخاصو په نوم وغږېږي. دا به هم ملي شورا دپاره د منلو وړ وي، هم به ولس هغه خلک وپېژني چې دا کار وکړي.
پښتنه دا ده چې خپل ولسی جرګې هم تر دې مخکې هم د منلې و ځینې وکیلانو، حتی اداري پلاوي چې ځینې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل دي، نو ولې ولسی جرګې خپل د مخنیوي لپاره کار نه کوي؟ دوی خو هم یو قانون وړاندې کوونکې او د څارنې یو مرجع ده.
بله، هو په ولسی جرګې کې هم دغه ستونزه چې تاسو بالکل شته ده، حتی اشخاص هم پیژندل شوي دي. ولې تاسف دا ده چې مستند اسناد دوی په حق له موجود نه دي، نو بنان د قانون له مخې مونږ نه شو کولای چې دغه شخص نوم واخلو. ای کاش مون سره د دې په مورد لکه وزیر صاحب مالیه چوي د سیمه مستند اسناد مونږ په ډیر جرأت سره او خپل ایماندارۍ سره او د خپل مسؤلیت او مکلفیت سره دغه نمونه افشا کړی وای. ولې متاسفانه اسناد په ولسی جرګې کې موجود نه دي، ولې بیا هم ولسی جرګې د خپل شفافیت په خاطر دا جرأت وکړو چې استراري غونډې ونیسي او په ولسی جرګې کې په بعضې مسایل باندې وغږېږي چې په خپله کمزورتیا او کوم فساد چې دی هغه خپله ومني او په ډاګه کې او راتلونکي دپاره دپاره مشخصې طرحې وړاندې شوې چې انشاءالله زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې هغه څه چې په ولسي جرګې کې د فساد خبره وه هغه به بیا نه کېږي او دا به مونږ اطمینان وي. ولې د حکومت په چوکاټ کې متاسفانه دغه ستونزې شته دي، هغه مشکل دا ده چې خپله حکومت هم په فساد کې ده. که چېرته دوی په فساد کې نه وي ولې غیر قانوني کار وکړي؟ زه فکر کوم چې غیر قانوني کار ور وړل خلاف د اصولو کار ور وړل دا جرم نه دی. هغه څوک چې کوي هغه مجرم دی.
خو تاسو ویلي چې څوک رشوت اخلي هغه مسؤول دی، په داسې حال کې چې وایي رشوت ورکوونکی او رشوت اخیستونکی دواړه ګناهګار دي. په هر صورت نو څه فکر کوئ چې یوه طریقه دا نه ده چې خپله ولسي جرګه او څوک چې ادعا لري کوم وکیل په بل وکیل باندې یا په ولسي جرګې کې په چا باندې، ولې قانوني مراجعو ته مراجعه نه کوي؟
ما مخکې تاسو ته عرض کوم چې په دې اکله زه خپل هم بعضې فاسدین پېژنه، ولې متاسفانه مستند اسناد نه لرم. پد شما مخکې چې تاسو ته وی اغه مې په دې ونه چې څوک فساد کوي رشوت اخلي، هغه واقعا دواره خو مجرم دي د قانون په مخ او د خدای په نزد. ولی هغه څه چې حکومت ته یو عریضه غیر قانوني ورکړی کېږي، کله کله وزیر صاحب داخلي چې وزیر صاحب مالیه چې موږ خبره وکړه په غیر باندې کې اجرات کې یغه ځکه جرم واقع کېږي، د اسناد یا د غوښتنلیک چې هر څومره د قانون خلاف یې فکر کوم هغه جرم نه وي، ولی که چېرته څوک اجرات کوي کې هغه وخت جرم واقع کېږي.
تاسو ویلي چې ځینې تر هرمان ته سولې او استراري غونډې وشولې د ولسی جرګې لخوا، دا طرح څه دی او څه فکر کوي چې کار باور کې وکنه؟
ډېر احساساتي بحثونه په ولسی جرګې کې وشول. د وکیلانو اصلي اعتراضونه دا و چې یو څو فاسد په ولسی موجود او دا ټوله شورا یې بدنامه کړې. زه فکر کوم چې په راتلونکي کې فکر نه چې حتی زه په اطمینان ویلی شم چې په راتلونکي کې لکه مخکې چې کوم څه لیدل کېدل د فساد په ولسی جرګې کې هغه به هېڅوک پټ نه کړي او هغه به عملا په خپل صلاحیت نه به دغه سره لاس په کار شي. نو د دې خاطر موږ به مطمئن یو چې په راتلونکي کې به داسې څه نه کېږي او موږ به یو ښه او شفاف ولسی جرګه ولرو په مجموع کې ملي شورا.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د مالیه د وزیر د وروستیو څرګندونو په جواب کې خبرې کولې. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال ګواښ کړی چې د ملي شورا د هغو غړو نومونه به افشا کړي چې په فساد کې لاس لري. ښاغلی زاخیلوال پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ملي شورا کې یو وړه کړۍ شته چې په قاچاق او په ناوړه کارونو کې لاس لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت ته لدې کابل یو احتجاج لیک سپارلی چې پرون د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني پوځیانو پر افغان ځواکونو ډزې کړې او جګړې ته لاره اواره کړې ده. له بلې خوا ځینې څارونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات باید د ټوپکو د استعمال تر حده ونه رسیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار لتی اوبخي بشیر ګواخ د راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځیانو لخوا پرون پر افغاني ځواکونو د برید او نښتې په احتجاج کابل کې د پاکستانی سفارت شازدافیر ورغوښته و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون ناوخته په یو خبر شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې پاکستانی شازدافیر شانزر افریدی ته دوی په واضح ډول ویل چې که پاکستانی پوځیان په ګوشته او نورو سیمو کې د پوځي تاسیساتو د لمنځوړلو څخه همداسې ډډه کول جاري وساتي او خپلو تحریک امیز بریدونو ته دوام ورکړي، نو د هر راز نتیجو ذمواري به د پاکستان په غاړه وي. یاد دی وی چې پرون د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه له دې عمله د تیر هفتې په شان یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوه چې افغانستان وایي پاکستان یې په خاوره کې پوځي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری پرون مشال رډیو ته ویلي وو چې ډزې اول پاکستاني پوځیانو نه بلکې افغان ځواکونو کړې وي. تیر هفته افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي وو چې پاکستان غواړي پر ډیورنډ کرښه ځکه حالات خراب کړي چې د هغه په وینا پاکستان پر دوی دا کرښه د رسمي سرحد په حیث منل غواړي، خو هغه وویل چې دوی به هیڅکله دغسې ونه کړي. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه اختلاف نوې خبره نه ده او اصلي موضوع د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اوسنۍ نښتې هم له همغې سرچینه اخلي.
یو خو افغانستان د شروع نه دا ډیورنډ لاین نه مني، منل نه منل خو هم راځي، خو دا ډېر صفا د دې مارکینګ نشته دی په دې دا کې کنفیوژن دی. افغانستان کې ډېرې جګړې دي، ډېر مجبوري دي وخت حالات وایي سره، خو دومره نه دی چې دا ارسه پاکستان ته سپاري نه، پاکستان دومره جوړول دي، خو دا تکلیف جوړولی شي.
د افغان ولسمشر حمید کرزی پخوانی بیان دا او د سیاسي چارو کارپو وحید عمر وای پاکستان او افغانستان باید د خپل اختلافاتو د راسپړلو پر ځای د ترهګری په وړاندې جګړې ته ملا وتړي.
خوشبینی سم موجود وي چې دوی په ځینې مسایلو باندې سره توافق ته ورسیږي. په سر کې د سولې موضوع، د طالبانو سره د سولې موضوع ده، ماته دا نه بریښي چې دغه د مذاکرې لپاره ډېره آمادګي موجوده وي. دا یوه ډېره ښه خبره نه ده. افغانستان هم په اور کې سوځي او پاکستان هم، تاسو ګورئ چې په اور کې سوځي او په دې تیرو شپېتو کلونو کې پاکستان را جوړ شوی. د هغه نه وروسته د اول وار ده په پاکستان کې دا خبرې کیږي چې آیا دوی د امنیتي پلاوه دې ته آماده دي چې انتخابات وکړي که ونه کړي.
خو پروفیسر اجاز خټک وایي دواړه خواوې باید اول د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په څو ګډو ټکو سره سلا شي، او که دا ومني چې د خپلو ګټو لپاره ترهګر کارول فائدہ نه لري نو پر ډیورنډ کرښه به دغه سي کشالي نه رامنځته کیږي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په داس حال کې پر ډیورنډ کرښه نښتی شوی چې امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوی ځانګړی استازي نومول.
د افغان او پاکستانی پوځیانو سرحدي نښتی د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د بحثونو مهمه موضوع هم وه. رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د پنځمې ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګوشتې د شخړې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د افغان امنیتي چارواکو له خولې لیکلي دي د ګوشتې په جګړه کې 50 پاکستانوي پوځیانو ته مرجو بلاوخت ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په یاده جګړه کې په سیمه کې د څلورو پوستو په بشپړ ډول د ویجاړېدو ترڅنګ د مقابل لوري یو ټانګ او یو زیګویک هم له منځه تللي دي. یاد ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي پاکستان باید د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د افغان خاورې د لاندې کولو فکر له سره وکاږي. سرنویس خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د یوې نومپټې افغان سرچینې له خولې لیکلي دي پاکستان له یو پیاوړي هیواد سره د افغان دولت د کمزوري لپاره لاس یو کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه هیوادونه غواړي دولتي موسسې او ادارې بې اعتباره او حکومت منځوي کړي. سرنویس د کتونکو نظر اخیستی ده او لیکلي دي داسې ښکاري چې لویدیز د افغانستان لپاره کوم بل پلان لري او د پاکستان پر مټ یې عملي کوي. یا د ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پتوندو ټکو سره پر امریکا نیوکې کړي دي او لیکلي دي له پاکستان سره ستونزه له امریکا سره ستونزه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا څو وخت وړاندې په واضح ټکو وویل چې دوی د ډیورنډ کرښه د یو رسمي سرحد په توګه پیژني. د لیکوال په اند د افغانستان اصلي ستونزه له امریکا سره ده، که د پاکستان شاته امریکا نه وای او پر دې ډاډه نه وای چې امریکا زموږ ملاتړی ده نو هیڅکله دغه ډول تحرکات نشي کولای. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې خبرې راخیستې دي او لیکلي دي پاکستاني ځواکونه 50 کیلومتره د ډیورن له کرښې وړاندې راغلي دي. دا ویسا ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي دولت وړاندیز کړی ده چې د ګوشتي او کونړ د فرضي کرښې په اوږدو کې خپل دفاعي ځواکونه باید پیاوړي کړي. محور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په ګوشتي او نړۍ کې د پاکستاني پوځي تاسیساتو جوړول او جګړه د ډیورن کرښې د رسمیت لپاره د هغو اقداماتو پیل ده چې امریکا یې له پاکستان سره د یو پټې معاملې د پیش شرط په توګه مني. ورځپاڼه لیکي دا نښې په ملګرو ملتونو کې د رسمي معضلې په توګه له مطرح کېدو سره سم د امریکا ملاتړ ورخپلوي. دا مطلب د لیکوال په باور پاکستان د تورخم نه پېښور ته غځېدلې لار د رغونې په پلمه تړي او غواړي د ګوشتې پر خوا یو بله لاره پرانیزي چې د پاسپورټ په پلمه به په ګوشته کې د ډیورن کرښې ته تر تورخم مستحکمه دروازه کې نوي. خدمتګار ورځپاڼې لیکلي د ډیورن کرښې په اړه بوزدلانه څرګندونې مردودې دي. یاد ورځپاڼې د محقق خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د ډیورن کرښې د پړي کشولو مسله باید پای ومومي او دغه مسله د افغانستان په ګټه نه ده. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په وزیرانو شورا کې په ګوشته کې له پاکستاني پوځیانو سره په نښته کې د محمد قاسم په ګډون د سرحدي پولیسو د سرخندنې او ستایلو په ترڅ کې په دې اړه د هیوادوالو له زیاتو او تودو ولولو مننه وشوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد په سلو کې لس لا هم د مخدرو موادو د کښت او تولید پر عوایدو متکی دی، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې پرون د هم ویل چې تیر کال پر دې عوایدو د افغانستان اتکا تر یو حده راکمه شوې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت او تولید له کمیدو سره هم د دې هیواد د اقتصاد 10% د مخدرو موادو د قاچاق او تولید پر پیسو متکی دی. د مخدرو موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی وایي چې په 2012 میلادي کال کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق پر پیسو د افغانستان د اقتصاد اتکا د وړم کال په پرتله 15% راکم شوې ده. د رپورت وایي چې په 2012 میلادي کال کې پر دې پیسو د افغانستان اقتصادي اتکا 15% و، خو په 2012 کال کې نباتي مرزونو او د هوا خرابوالي دغه فیصدی راټی ټکړه. اټکل کېږي چې تیر کال افغانستان د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت مخدر مواد صادر کړی دي، خو د مخدر موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد نه پکې حسابېږي. د رپورت په یو برخه کې راغلي سره لدی چې په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه روانه وه او کروندګر د کوکنارو پر ځای د نور نباتاتو کرلو لپاره هڅول کېدل. د دغه هیواد په زیاتو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت د عاید تر ټولو ښه منبع ده. ملګرو ملتونو تیرونې په خپل یو بل رپورت کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه د وړم کال په پرتله 30% پراخه شوې ده، او پر لښته لږه 1,450,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې دي. د جرمني خبری اژانس ډی پی آر د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې د اجرایوي مشر یوری فیدوتوف په حواله وایي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو ستونزه په لنډ وخت کې نه حل کېدلی او پر ضد یې د مبارزې دوام ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښتونو له پراختیا سره هم د خرابې هوا او نباتي مرزونو په خاطر د مخدرو موادو تولید 16% کم شوی وو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، 219 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او اس ام اس 1300. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستی راپور واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو نوې خاص استازي د افغانستان د جګړې له هغو د هغې ستراتیژۍ له منتقدینو څخه دی چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمیر چارواکي د عملي کېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع جزئیات واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې خبر کړی دی چې جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ با تجربه کار ډیپلومات جیمز ډابنز د افغانستان او پاکستان لپاره نوی خاص استازي ټاکلی. کله چې د 2010 میلادي کال په پای کې د اوباما ادارې دیننه او بهر کړیو کې په دې اړه چې د افغانستان د جګړې لپاره څه ډول ستراتیژي غوره شي بحثونه ګرم شوي وو. جیمز ډابنز هغه مهال د بهرنیو چارو خبرونې ته یو مطلب لیکلی و چې په ټویټر کې په افغانستان کې د بغاوت ضد ستراتیژي په اړه د سختو انتقادونو تر سرلیک لاندې خپور شوی وو. د بغاوت ضد هغه ستراتیژي چې جنرال سټینلی مکریستل او ډیوډ اپتروس دواړو په افغانستان کې مخته وړله. ډابنز په دې مطلب کې د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوباما د ادارې د هغو چارواکو نمونه اخیستي و چې د دغه ستراتیژۍ ضد دي. هغه جو بایدن ملکي سلاکار یاد کړی و. د واشنگتن پوسټ په وینا له دغه مطلب څخه هدف د دغه مسلې او هم خای هغو بحثونو ته د پاملرنې اړولو چې د افغانستان په اړه د اوباما په اداره کې روان و او تر ډیره پرې انتقاد کېده. هغه په تیره بیا د جو بایدن او د سپینې ماڼۍ د نورو چارواکو دریځونو ته اشاره کړې وه. ډابنز د دغه انتقادي مطلب په پیل کې لیکلي و چې د باب وډوارد د اوباما د جګړو د کتاب له مخې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د بارک اوباما د ادارې بحثونه پر هغې جګړې متمرکز دي چې د اوباما د پوځي او ملکي سلاکارانو ترمنځ روانه ده. پوځي سلاکاران جنرال ډیوډ پیتروس او جنرال سټینلی مکریستل او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن په دې باور دي چې د بغاوت ضد هغه ستراتیژي چې په 2001 میلادي کال کې د عراق د خراب پوځي وضعیت له کېدو سره مرسته وکړه کېدای شي په افغانستان کې هم عملي شي. ملکی سلاکاران مرستیال ولسمشر جو بایدن او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي بیا داسې استدلال کوي چې ډیر احتمال شته چې موږ ته افغانستان د ویتنام حالت غوره کړي او که دغه ستراتیژي عملي کېږي نتیجه به یې ډیر خرابوي. د اوباما ټول سلاکاران دا مني چې د بغاوت ضد ستراتیژي په محور کې وسلوال طالبان دي چې امریکا نه وړي بیا واک ته ورسیږي، خو ولې د اوباما سلاکاران بیا پر هغو منظمو پوځي فعالیتونو انتقاد کوي چې هدف یې د طالبانو لخوا د واک د ترلاسه کولو مخنیوی دی؟ واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان لپاره هغه ستراتیژي چې هغه مهال جو بایدن او نورو چارواکو پرې ټینګار کاوه کله هم د تروریزم ضد ستراتیژي انګیرل کېده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی خاص استازي جیمز ډابنز د دغې طرحې پر منطق انتقاد کړی وو او لیکلی وو چې په دې کې تناقض موجود دی او حتی هغه کسان چې د بغاوت ضد ستراتیژي مخالفین دي په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې داسې تروریستان نشته چې د اندېښنې وړ وي، دوی هم د دې غوښتنه کوي چې متحده ایالات باید